جلوگیری کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو ورټوله ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ایران پلان لري د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپاري. دا چې دا کار څنګه کیږي او څه ډول ترسره کیږي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوی عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندۍ موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په یو دیرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالی زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپل ټوئیټر کې پروند د مرسته د خبرې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور لمخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنۍ یو خوندزیو کې د 15,000 څخه زیات هلوکان او انجونو ته هر ورځ یو اندازه مقوي صحي خوړه برابر شي او د غراز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دی وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل تیر شپه د ازادي رادیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبريال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکې په خوانی ټوئیټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه څلور فعالان چې د نومونه هم خبره کړل آزاد نشي نو دای به ځان وژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینې درې نور غړي نومولې دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازي مټ ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولې دي. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغې یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنگټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ د راتلونکي 2025 کال د جنورۍ په 6مه لوړه وکړي او د امریکا د 23 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزه په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ راستنېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اورئ، خو لنډه خبري برخه کې براشو د راپورته چې ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبري وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زرتن افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوری نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل له احمد شبراور.
د ایرانی رسنۍ د راپورونو لمخي د دغه هیواد د عدلی وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلالیان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تن افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او بیا شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونی کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي امارات غواړو چې دغه زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونی دوشنبه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سش کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اوسلو میشت سازمان خبر ورکړی وو چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 1,000 تنه اعدام کړی دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمه د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بای اعلان کړې. په دغه بایو کې د پخوا پرتلا یو څه کمواله لیدل کیږي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالي خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په سوم کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 او 1.5 شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکله تماش نیول کېږي پخوا دغه 4 روپۍ وي لیکن اوس هغه منګا راښکته کړې د 2 روپۍ په هم باندې په 1 روپۍ او 40 مخکې د 1 GB قیمت چې کوم وو هغه 225 شو لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوست کړی دی 95 افغانۍ.
موړی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالي عملی کوي. دا په داسال کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وشمیر خلک د کمزوري انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بوی د کښتوال په خاطر باندې نیولې د یو ډیر نیک اقدام دی. او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول شي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډیر زی په دی او انټرنیټ هم ورسره ډیر زی په دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بوی کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول شي. او
د کابل د 12 حوضې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري وایي د کمزوري لامل اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات هم ډیر ضعیف انټرنیټ ضعیف کی نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکل هم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا اداري ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې خبرې کولې د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابر کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت لپاره راځي هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه لګڼو شکایتونو وروسته هم دغه برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوس مهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. همداسې به که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته د ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پر ویب پاڼه سربیره زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ټویټر پاڼه او دغه راز پر فیسبوک او ټلګرام او انستاګرام چینلونو کې هم د لاسرسي وړ دي. وسم راځو د ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځای شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځای شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځای شوي. دغه بې ځای شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه نه لري او وایي که طالبان ستنوي باید د سرپناه غمې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځای سویو د ستنولو د بهیر د پیلیدو اعلان وکړ. یو شمېر دغه داخلي بې ځای سوی وایي چې کبیر تخپل اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیرای دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنه یو طبيعي پیښو او اقتصادي ستونزو لامل د خپل کورونو پریښودو ته اړسوي او خپل سرپناوي له لاسه ورکړي دي. اسمت الله چې 3 کال وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل تر کډه سوای ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملی کول به وخت دی او دای تر راضی نه دی.
طالبان په سمراسته وکړي په دې جمعه کې आवाज زمونږ خلک اور کوي، خلک چراشي چا کوټه ولارسي، زمونږ خلک کور نه لري، لمړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي بیا مونږ ته چراسي.
لکندز ولایت یو بل بي ځای سوای چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
موږ به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته او څه پیدا کوو، په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو. دولت دې مرسته وکړي، همدلته د راته یو کاروبار سرپناه برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیون کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه د وی خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوم لیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوی چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوی کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوی کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تیرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښې وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې لزنګ میندي په خوږو تړمو اوښکو، اشپیلی غگ ما تا زده را ولی.
ناول لیکون که آصف عمر وی
هر سونه چی کسی تا وقت بور کلشی زباور لبم چی اغلا خکی او هر سونه چی زر ولی کلشی اده که دیر کم زوریانی.
عبدالباری نورانی چت جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې به احساسه کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونی راپورته کړی دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي. د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري.
واسه سړی مصرف هم لري، دیش ورځې کې دیش منر به شفوي، د مسئله زر پیسې یې خوري. ډیر مصرف ده، لږ زیات مصرف ده.
د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي نشرانو کتاب پلورونکو مطابعو کاغذ پلورونکو کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونې د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجازه راپور لمخې په دیناسته کې د خبرندوی ټولونو کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستې کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسې کوم په ازادي رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خبرندوی ټوله نشته، د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډیر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیرې تر 100 راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خبرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منځوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو د صحافت په برخه کې د ځانګړي څنګ رامنځته کول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک ستکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کرای کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لار ده وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کو. د شپېلې ژغ پونوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مینځي خوګو تړموخ کو شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل اوستر نه نی دی راشنو لهغو نی نی ماشومان د کلی د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلی ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم، په درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده چې رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق، بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا گړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا گړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو، لکه وریخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم د سمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشاوند شوم. یو خوشبو اپو کې چې سل نرګس پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهیږئ تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. مونږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی. پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا دي بیماران د ښاپېریو د بیلتون له غمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو. د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعرې په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشته میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیشه پونم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري. نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکل دي.
شبر صاحب نو دا دی 1903 نوی نما ناول لیکل شروع کړی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و. په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه نو بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم هغه عمق د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه در
عمر صاحب تاسو ویل سی په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و. که څه واضح کړئ، یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیل لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پېښو دا هم باید کومکی وي، دا باید اساسي ګروپ کریکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بله مثلا ما د کریکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی داسې زما د اساسي کریکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر یو کریکٹر یو انسان ټول حواس نشي دا برابر سره کولای، ځکه چې ټول باندې اوشتري لکه ترسي کې ساده مثلا سو جنگ وسول شي دا زرګونه سفیره او دغه شی وګدي کثیر ته په سو کریکٹرونو باندې فوکس کوي، هغه دغه شی وګدي بیا نو زرګونه صفو کې هم نو نه خلاصي، ځکه چې ته مجبوري چې هر کریکٹر خلکو د وازی دا رجوان ولی هغه داسې دی، هغه ولی قهرجن دی، هغه ولی دونه ویر لري یو چا سره د نسی کېد، دا ټول بدرون پورې تړلې خبره ده. دا غورو خروخانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي، موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې.
البته اوبخشه عمر صاحب، اوبخشه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د پوروپا کې په 2024 کال، 2024 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی پرنګ هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر سره رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو دی کریکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له دې څخه د اوسنۍ کریکټر جوړ کړي، دا ماده په بیکګراوند سره.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله د دې ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډیر ضرورت نه وي؟
انا د کیدې شي په فریق کریکټرو کې ډیر ضرورت نه وي، په فریق کریکټرو کې کیدې شي سړې په ډیر لګ هغه سره پیسلا اشاره سره بیکګراوند ته تیر شي، خو کچیر د اساسي کریکټر بیکګراوند روخانه نشي، که څوک پوه نشي چې اساسي کریکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې اوم هغه د کیسه ییز اوم کې ضعیفه کوي، بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نشي، هغه ته بیا منطقي
او که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون سه په دې نوم باندې ژباړل دی د همنګلی ناول ویخه کې د زړل پخوانی ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي پر راتلونکي هم ځینې بيخي کېده شي چې لا اتیا کلنی را ورسته د ژوند تړي را عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
چې دې شي یعنی زه نو وایم ما په تاسو ته ویل چې دې شي کیسه کې د لیکوال پورې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واځي خو کچېری فوکس په کرکټر باندې وي ګورګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کله موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس مختلفې فرض کوم کچېری موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی هلته البته بیا د افسانوي ژوند چې دی البته داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بیکګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټینګ دی نه په کرکټر کچېری فوکس د کیسې په سیټینګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټینګ مهم دی موږ سیټینګ واز ارسنه چې سیټینګ دی او ځکه هغه مره جالب راځي مثلا کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا د موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجی وي نه په کرکټر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لري شوېلې دلته فوکس پر ځین مربوط ده خو معمولا کچېری مونږ یو چا کیسه کوو او دا نو بیکګراوند واسي نه کو نو هغه مونږ نه پیژنو راشاس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر اوسه راغلي چې درې ناول مو په کلی کې لري کله چې په لند واټان کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوي چې ناولونه مو لا یو بل متاثر شي وي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې ما په خواني ناولونه ډېر سره ورته سره لدی چې موضوعات مختلف او سره لدی چې پیښې ډېر مختلف خو زکه چې ما لکه مخکې ماشته ستولې دا زاویې د کیسو د لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مختلفو دومره دقیق به نه پوهېدل نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه راغلی کیسې پاکله نو زکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو کچېری اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس پېل کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر پنځوس وارو خو ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې پنځوس وارو نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته د هغه نه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته د هغه نه لږ تر لږه لس پنځلس واره پسې ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر ښه کوم بیا ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ سره خواږه کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نور بس داسې موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته دا غره چې لیکم چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغه راته ایډیټ کوي او حوصله را سره کوي نو هغه ته لیکم هغه چې بیرته راولي بیا د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې ګورم خپل نوي ضعفونه پکې پیدا کیږي نوي کمزوریاں پکې پیدا کیږي هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او ورسونه چې زرو لیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي
ستاسو هم دا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په اړه کې معلومات راغون کړي دا هرڅه البته دا په لویدیس کې دا یو دود دا هم دی دا هرڅه بیا په وړو وړو پانو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وارله وارله لیکل کوي روسه بیا که یو شای مخترغه و چې کیسه په کومه لاړه پیغه خوځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع شي دا په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به شي وي زمان مکان زمان به شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته تراشم او ته موضوع ته بته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمول موضوع کیسه کې شبر څه تاسو معلومه ده پیغام ته وي یا پیغام چې د کیسې دوه د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم یا د سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به د کومو مشکلات سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تورو د تور شي ورسې دا اوس وروستیو ناورو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چاول ناورو دی نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ د سیولي کوم چې یعنی دا شپول شیان کې واضح وي خصوصا لکه تر لکه سلور انزه اومدل وړې وړې نشو کې تر هغه ته پورې دا پکې واضح وي او جالب پیدا در د خپل ماته جالب ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډیر واضح البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لار خو نه کوي چې زه به پلاټ کې څه تغیرات راوړم ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لار خو نه ماته تقریبا 500 څخه زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکم نور کرکټر ماته شنه د سمزه زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هر څونه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نورې لارښوونی پیستا تر کار دی ولر د سمزه په دې لار نشي بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ما د نورې لارښوونی نه واځي کرکټر ټول کرکټر نو ته لارښوونی کوي چې نه داسې مزه دغه چې تا اوس پلاټ لیکله دې پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختمومه تر هغه پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغییرات راځي نوي یعنی داسې شیان راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه تینا پند اخلم چې دا زما کیسه ښه بیا ښه شو
له ښاغلي عمر څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اي اي لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلی بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوي ځواب نه وایي دا د توان هم لري چې ادبیات و پنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لند راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅه داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د ای ای په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبد الباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه د خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنه کې په ځان سره اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کوو ترڅو خلک استفاده ځنیو کې او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی، ویکیپیډیا، د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه کوي چې تر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته به جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې، ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساینس اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کوو ترڅو خلک استفاده ځنیو کې او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې، د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی. ډیر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټی، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریکي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دی تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړئ، مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړئ. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډیر داسې که با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډیر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډیر اضافه کړو. څنګه چې معلومات ډیر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډیر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخسته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شی وګورو؟ تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیر پښتو هغه ورته اضافه کړو. څونه چې معلومات ډیر اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوئ؟
بلې، ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساينس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري یا مثلا ستا مخ ترغله دي تنه ش کولای ورته وی جباله نو اوس د واتس اپ تلاری کولای سي دلته یا خارج کې یو چاته واسطه چې مثلا دغه مضمون زغړم ترجمه کما او پیسره اما مفهوم نه راته معلومیږي نو هغه د واتس اپ یا ټلګرام یا نور اپو تلاری کولای سي چې دغه د کومک غړي هغه ته معلومات ترکې ته برته اضافه کې یعنی اوس ته ټکنالوژي د برکت هر څه ممکن دي په دې باره کې هیڅ مشکل نشته
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په چیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلون کې نور امکانات رامنځته کولای شي په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي نو ډیر داسې ګروپونه سته واتس اپ ګروپونه سته یا فیسبوک ګروپونه سته یا ټلګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته حسابي چې مثلا تاسو کولای شئ پر ځاکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي یو اړین موضوع شریک کړي نو غزرګونه کسان تر سیږي غزرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکو خدمت وي اوسن دغه د هرڅه نوښتونه چې د پښتو ژبې د لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي دا ټول د سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلی دي او خلکو دې ته زړه ش کړی دي چې باید ویکیپیډیا چټ جی پی ټی یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکم دا بزما د خپل ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېریدونکی کار وینو او دا رضاکار کسان ورس په ورس ډیریږي ځکه په خاص مثلا د محدود کسان او شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژور کړي او کار کوي اوس دا کسان بيخي زرګونو تر رسیدلې چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو د پاره مواد راخي زپکی ترجمانانو ته ترجمه کوي او مختلف ټولنې داسې ستا چې هغه ګروپان جوړ کړي دي په دا ګروپانو کې خلک دې ته حسوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کی ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې
ل صادق رشتینی سرمو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورزيدي د اوسلو په وخره رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړی دو سر پیلې شي لڅو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوه ده ټاکل شوی ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوسلو بي لکسیالي پیل شي د افغانستان د اوسلو بي ملي فدراسیون وای د مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتي غیر رسمي لوبډلې فعال دي اوسلو په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان کې ډیر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخي اوسلو بل منځنۍ پیړۍ رئیس په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د الخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود و. ساسانیان له 240 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. الخانیانو د 1344 میلادي کلونو ترمنځ پاچایي کړې ده اوسلو به د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچایي په وخت د لوبه مناسبه شوه داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کیږي او غوړه لوبغاړو ته به جایزې ورکول کیږي په هغه کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو نن سبا افغانان د منځنۍ اسیا او حتی د روسیا اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلو لپاره روسی سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسکونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ اسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوی دی د جمهوریت په روسیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلو بي کلنۍ تورنمنت کېده نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې په خوا په کې د لوبه دوت نه و نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبي لوبډلې لري په کابل کې د اوسلوبي د لیک سیالیو پاړه فیروزه عزیزی راپور لري
چاپندازان د اوسلوبي شپږم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستي پیل سي تیاری نیسي محمد ابراهیم د افغانستان د اوسلوبي لوبغاړو څخه دی او د دغه سیالیو د لوبڅاري جوازي هم تر لاسه کړای دی ازادي رادیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي پاړه وویل
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشی کار زور سقیل است.
وسلو به هر چه کار نده، دروند و زور کار ده، او یو چپنداز باید جیتی چم تواله ورته ولری.
وزلوبا د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبا کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوې وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو په پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپه مې تر لاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په خپل ځلې دوه پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لبخانه یو لوبغاړو دی چې لمودو راهیسې د وزلو به اسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تور غاسونه خوکې سمن د اسونه خوکې جرن اسونه خوکې دی هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک تور غاسونه خوکې نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. د شپې ورځې کې د اسمنو به شخوي د مسله زر پیسې خوري ډیر مصرف ده، زشت زیات مصرف ده.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي موږ تقریبا اتله ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا یو څو شپږ ته یو څو هغه ټیمونه لرو لکه پار ولایت کې کڅو ولسوالۍ یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات سوای او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں مامے کھڑا رام بیل سات کو دشبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اورو زړ ګلو نا د چمل شراب می اورته ور کلو یاد وختو د بلبل شراب می اورته ور کلو یاد وختو د بلبل سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا تنظر کل زر کے گاڑے دے دستوروں مست استر کے گلے گلے رپے دلے